د زده کړو بهیر چې کوم دغه د نوې نظام بیا او ست په بل سره چې وکړه عام ځینی استادان او عام ځینی محصلین یو څه هغه شو زلمات شو. خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم پوهنتونونو کومه د پوهنتونونو اساسات چې کوم دی هغه هماغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پوهنتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیتونه د استادانو د میزانه هغه پر ځای دي او دغه تمه شته دی چې پوهنتونونه به ډېر زر هغه ته راشي خپل حالت ته راوګرځي. دغه اوسنی نوی حالت چې دی دغه به یو څه طبیعي ده چې دومره ډېر ګیپ چې پکې راغله دومره فاصله چې پکې راغله ډېر هغه نورمال حالت ته راستنېدل به یو څه وخت ونیسي. مګر بیا هم ځکه دغه اوسنی سمستر چې دی دا اوس چې نوی کوم سمستر شروع شوی دی دغه سمستر هغه د رخصتېدو نه مخکې تقریبا 15 یا 20 ورځې هغه وچلېدو دغه سمستر او اوس چې بیا کوم هماغه سمستر په هغه کې په تسلسل کې هماغه سمستر چې شروع شوی دی اوس تقریبا 2 یا 3 ورځې وخت ورکړي چې دا کابو تقریبا یو 15 سمستر کېږي. نو په 15 کې د سمستر کنټرول او د هغه په ښه شکل سره دیوال دا یو ستونزمن کار دی هم د ادارې لپاره هم د استادانو لپاره هغه د وخت د مدیریت په لحاظ ځکه چې دوی خپل درسونه سره کم سره کنټرول کړي هم محصلین په هغه کې دي په ویره کې دي چې سره کم د څلورو میاشتو درس په څلورو یا 15 کې یا 6 کې دوی کنټرول کړي او بیا هغه د امتحانونو پروسې ته هغه شي لاړ شي. نو د یو څه د هغې هغه نه هم په ویره کې دي. خو بیا هم که دغه سمستر کې دغه سمستر پای ته ورسېږي او بل سمستر چې څلور میاشتنی هغه وي سمستر وي هغه په نورمال شکل هغه شي شروع شي، زه فکر کوم چې د پوهنتونونو حالت بېرته هغه خپل عادي حالت ته راګرځېدونکی دی او دغه سره کم کوم هغه نشته غټ داسې کوم چیلنجونه نشته چې سړی ووایي چې د دغه په وجه باندې سمسترونه به د مخکې غوندې یا پوهنتونونه به د مخکې غوندې نورمال ونه چلېږي. نو دغه هیله شته دی چې دغه سمستر په ختمېدو سره او د بل سمستر په شروع کېدو سره به ډېر هغه شي ډېر دغه پروسه عادي حالت ته راوګرځي.
په ښاغلی نورلا جلالزی هم له کابله را سره دی، دی په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي. جلالزی صاحب تاسې لیکلی وو یو عکس مو هم خپور کړی وو چې ډېر کم محصلان ناست دي په ټولګي کې، که دا راته ووایه چې بیا پوهنتون ته کله لاړې څه توپیرونه دي ولیدل له پخوا سره او دغه ستاسې ټولګیوال چې نه دي راغلي دوی چیرته تللي دي؟ آیا یوازې په دغو لومړیو ورځو کې نه دي راغلي که نه وروسته به هم نه راځي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. موږ پوهنتون تقریبا 3 ورځې 4 ورځې کې شروع شوی دی. موږ اوله ورځ چې لاړو ټول سټینټ کې 15 تنه وو، هغه هم ډېر لیوالتیا تللي وو. هلته چې لاړو هغه محیط چې مو وکړ له پخوا سره ډېر توپیر لرل. له هغه وروسته بیا هم موږ لاړو زموږ هم سمتیانو چې تقریبا 3 سیم په موږ سره یو ځای کړي وو. له 3 سمتونو څخه اوس ټول 15 تنه کې 15 تنو چې بیا هم هغه 15 تنه راځي. زموږ له همسفیان لډلې 2 تنه تللي ایران ته او یو 2 نفره تللي دي ترکیې ته، او ځینې چې په ولایاتو کې دی هغه نه غواړي زنګ وږي چې څنګه د حالات پوښتي چې څنګه دي درسونه څنګه دي. او موږ سهال ورته وای وای نو چې دغسې حالات دی څه کوو چې له کارو غریبي ځان باس او دلې درځو. نو تر اوسه پورې دغه حالات روان دي.
مننه. احسان محسن له کندهار څخه را سره دی، دی د کندهار پوهنتون محصل دی. محسن صاحب که تاسې د کندهار پوهنتون په اړه راته ووایئ چې هلته وضعیت څنګه دی؟
سلامونه نیکېږي هیواد صاحب تاسو ته او ستاسو له طریقه ټولو اورېدونکو ته. کندهار پوهنتون تقریبا مکمل شروع دی. د څلورمه اونۍ ده چې کندهار پوهنتون شروع شوی دی. له ګرمسیر ولایتو څخه دی او پیلن ډلې امتحانونه دي. نو دلته تر کومه حده پورې چې زه د خپلې پوهنځي یا لرم او د نورو پوهنځي ده وینم هغه زما ملګري پکښې دي. تقریبا اکثریت محصلین راځي او ډلې زده کړې کوي. کندار پونتون تقریبا اکثریت مازلین کمی نیمای مازلین را هم در کندار ولایت دی او دغه ترڅنګ د نور ولایتونو کم مازلین چې دی هغه هم راغلی دی ځکه دلته د ډیر عادت پوری د مازلین د پارا سنتیاو ډیر دی مثلا د خوړو د کاري نور هغه مطارق چې هغه تقریبا کم دی نو په همدې خاطر پر مازلین بیا تر راغلی دی البته یو شمېر د خوندو په برخه کې معلومیږي نو تر سترګو کیږي نو چې مالدار خبره ده چې په دولت کې دوی ته سهم نور کول کیږي نو لږ د کړو څخه به ترې خاله پرې دوی هم د نماتې وي او هم دې خاطر ناراضه.
مننه استاد پکتین، تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په سبب یو څه انګیزه د زده کوونکو او محصلانو لزده کړو سره کمه شوې ده، خو فکر نه کوئ چې دغه محصلانو ډیر زیات حالاتو تاثیر په ځان منلی دی، ډیر زیات بوج په خپل ذهن راوستی دی او یو ډول یې ځان ته دا توجیه یا بهانه جوړه کړې ده چې زه زده کړې نه کوم او ځکه که یوم کمه ګټه نه کوي؟
بالکل په اکثر مواردو کې دوی اوس خو تعلیم کا په هر ځای کې دی، تعلیم دی او تعلیم در سره پاتې کیږي، مګر زمونږ هغه چې دي ځوانان چې دي اکثر هم دغه اوسنی هغه ګوري حالات ګوري چې په دغه حالاتو کې تعلیم ته که یا سپک کتل کیږي یا تعلیم ته دیوې مخصوصې ډلې د خوانه هماغه صرف مخصوصې ډلې تعلیم یافتو ته هغه ورکولی کیږي، ارزښت ورکولی کیږي. دوی اکثره به د همدغې هغه نه ورته ګوري، زه چې اکثره هم د خپلو محصلینو سره ځکه ما سره ډېر محصلین په اړیکه کښې وي، ملګري مې هم دي محصلینو کښې، نو اکثره چې دوی سره په هغه کښې هم په اړیکو کښې وم هغوی اکثره همدغه منطق وایي چې نو په افغانستان کښې اوس تعلیم هېڅ معنا نه لري، یا باید کار وکړو یا باید بیرون ته وځو. مګر زما هغه سپارښتنه هر وخت ورته دغه وي چې تعلیم په هر حالت کښې د تا سره خپل پاتې کیږي، په هر حالت کښې چې ته ګیر شې که بیرون ته لاړ شې مثلا یا که همدغې وطن کښې پاتې وي حالت بدلېږي او تعلیم به در سره وي، نو مونږ باید دې په هغه نه شو په د حالاتو هغه اړو دوړې مو ځان سره وانخلي او تعلیم مو متاثره نه کړي او که هر رقم هغه هم وي. او بل دغه اوس هغه چې دی اولنی سخت حالت چې دی د نوي نظام اولې ورځې دي، تقریبا خو شپږ میاشتې دومره ډېر هغه نه دی وخت نه دی، نو ما لکه مخکې هم چې وویل دوی ته اوس دغه د پوهنتونو شروع کېدل دغه یو لوی چیلنج و، او دغه چیلنج دغه دی چې اوس یې پوهنتونونه شروع کړل نو اوس دوی خپله د نږدې نه څاري او دغه ستونزې به دوی هم ګوري او د حل دپاره به اقدامات هم کوي، ځکه اوس نو درې ورځې هغه کېږي د پوهنتونونو درې یا څلور ورځې د پوهنتونونو د شروع کېدلو کېږي، نو د دغه د پوهنتون د شروع کېدلو نه وروسته په یوې میاشتې کښې یا په څو هفتو کښې د دغه ستونزو هغه راوځي، هغه کوم شی چې دغه ستونزې رازېږوي هغه ورمعلومېږي، ادارې په دې مکلفې دي چې خپلې ستونزې د تحصیلاتو وزارت سره شریکې کړي او هغوی د تحصیلاتو عالي د وزارت نه د دوی د حل هغه وکړي غوښتنه وکړي، ځکه اوس اکثرو پوهنتونونو کښې رهبری هغه چې دی رهبری کسان چې دی بدل شوي دي، نو د نوي نظام فکر هغه کسان دي چې دوی هغه ورباندې کوي باور ورباندې کوي او د دوی خبرې ته په هغه کښې په تحصیلاتو وزارت کښې غوږ نیول کېږي، نو اوس دا اوس خو درې ورځې په د پوهنتونو د شروع تېرې شوي دي، نو دغه ورځې چې څومره سره تېرېږي دغه ستونزې به ادارې درک کوي او دوی به د تحصیلاتو عالي د وزارت سره په همغږۍ باندې دغه ستونزې انشاءالله حل کوي او دا هغه کېږي حل کېږي. په هغه کښې په پوهنتون کښې یو د محصلینو د لیلیو ستونزه وي چې هغه ته به بدیجې ته ډېر هغه لري ضرورت لري، نوره اکثره پوهنتونونه خو مونږ که دغه د لابراتوارونو برخه یې وګورو اکثره پوهنتونونه هماغه که پېر شل کلن وو که د هغې نه مخکې وو په هغو برخو کښې هېڅ شی نه کېږي، نو هغه برخه یې دومره هغه نه دی، دوی هم فکر کوم چې په دغې برخه کښې به هېڅ شی ونه کړي د چې پوهنتونونه د تحقیق د نگاه نه لابراتوارونه وته فعال کی یا دا کار وکي ځکه دا د دوی لپاره ماغه دې چیلنج دی او دا نه کیږي او څوک دې د دغه ستونزې د حل فکر نه کوم چې ډېره زر غوښتنه وکړي مګر صرف د محصلانو د لایډیو ستونزه ده او د دوی د درس نو استادان د اکثرو پوهنتونونو پر ځای دي او دغه کار دغه د اوس د نوي هغه دپاره سمستر دپاره چې دغه اوس کوم شروع شوی دی چې شل ورځې وروسته د دوی امتحان روان دی دا په دې باندې لږ هغه دی لږ به سوړ وي چې دغه وخت دی هغه نه دی تنظیم نه دی ځکه د څلورو میاشتو دس لکه مخکې مې چې وویل په پنځو هفتو کې نه سره کنټرولېږي هم استادانو نه لاره ورکه کړی چې زه د څلورو میاشتو درس څنګه په دوو هفتو کې محصلینو ته په درو هفتو کې محصلینو ته ورکړم او محصلین هم هغه د دغې شي ته ورخطا دي چې موږ د څلورو میاشتو درس څنګه په درو هفتو کې ووایو نو دا دغه هغه چې تیر شي سمستر تیر شي او بل سمستر چې په متواتر ښه شروع شي وخت منظم وي نو هم استادان تشویق دي چې منظم درس شروع کړي او محصلین په منظم ډول درس وایي نو نور دا چې کومه غټه ستونزه به زه وایم نه وي چې د دوی د هغه د زړه سړېدلو بیا هم هغه وشي سبب شي
مننه استاد نجیب الله بهادر په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی استاد بهادر لته سپو پښتو د خصوصي پوهنتون په اړه کراته وایي الته خو فیس ما خستل کیږي څومره د محصلانو کچه کم شوې ده ډیره شوې ده وضعیت څنګه روان دی په خصوصي پوهنتونونو کې
سلامونه هیوا چاپ تاسو ته میلمنو ته تخنیکی همکار ته د ازادي رادیو ټول او درنو اوریدونکو ته ډیره مننه تبیده هی واتس اپ دا ستونزه تقریبا د اوس نه لا دومره نه ده ان د معاشرین مایوسیت د دو یا د در سره د دوی غلری پاتې کیدل هغه د تقریبا د پرله پسې د کورونای حالت نه را شروع شوې ده یا د قرنټینو را شروع شوې ده تر دې مخکې قرنټینو نه او بیا د قرنټینو نه وروسته د سیاسي وضعیت بدلون پر محصلینو باندې یعنی لا فشار وارد کړي یا دوی لا د معیشت خواته بوتله نو د نظام د بدلون سره سم د پوهنتونونو رخصتېدل دا هم یو لویه ستونزه وه لازم ستاسې د سوال جواب ته په خصوصي پوهنتونونو کې اوس چې موږ مثلا څو پوهنتونونو کې تدریس کوو په دې باندې هم دې وضعیت په دې محصلینو باندې هم دې وضعیت یعنی یو څه تاثیر اچولی دی محصلین زیاتره کم شوي دي او زمونږ محصلین یا د خصوصي پوهنتونو محصلین زیاتره هغه کسان دي چې هغوی په دولتي دفترونو کې یا دولتي ادارو کې هغوی یعنی په کار بوخت دي اوس ډېری هغه کسان چې کار نه لري د فیس د پرداخت هغه توان هم د ځان سره نه لري یوه مسله بله مسله دا ده چې د وضعیت یعنی نه متاثره کیدل دا هم هغه موارد دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم پر محصلینو باندې تاثیر اچولی دی او ډیری محصلین اوس تقریبا یو لویه فیصدي محصلین حتی موږ چې په فاینل امتحانونو کې هغوی ته د راتلو سترګې په لاره او هغوی لا تر اوسه هم نه دي راغلي او یو لویه فیصدي محصلین متاسفانه موږ غیر حاضر لرو نه دي راغلي نو طبعا دغه موارد په خصوصي پوهنتونونو کې هم په محصلینو باندې ډېر زیات تاثیر اچولی دی او هغوی متاسفانه دي نه لري پاتې دي خو دا د حل مسله نه ده په هر حالت کې هغه علمیت د یو هر انسان سره باقی پات کیږي او کومګه وګورو هغه ټولنه ته چنن د پیشرفت او پرمختګ په حالت کې په حالت کې دي هغه ټول یعنی علت دا دی چې آلته تعلیم یافته تحصیل یافته کسان دي او د خپل د تحصیل د تخصص پر اساس باندې د خپل د ټولنې د خپل ټولنې البته د پرمختګ خواته سوق کړی دی هیڅ عنوان باندې علم ورکیدونکی نه دی او په هر حالت کې په هر شرایطو کې باید هر ټولنې ځوان نسل خلک د خپل د تعلیم او د تحصیل د لارې مبارزه وکړي او د خپل ټولنې د پرمختګ خواته سوق کړي پرې نه کړي چې ټولنه البته په تجاهل کې پاتې شي
مننه جلال زای صاحب لکه څنګه چې استاد پکتینا استاد بهادر اشاره وکړه محصلان باید ډیر زیات فشار د حالات په ځان ونه مني او په هر حال کې باید دوی زده کړی وکړي. دغه کوم ټولګیوال چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې اوس په هنتون ته نه راځي، دوی ولې څوک تشویقوین، ولې هڅوین، ولې دغه فکر نه ورکوي چې دغه زده کړی خو ټول عمر ستاسو په درد خوري؟ سیده دا وضعیت په د یو څه وخت لپاره دغه ډول وي، خو تل خو به داسې نه وي. یو ورځ خو به ستاسو د زده کړو سند، ستاسو زده کړې په یو ځای کې په کار راشي، هغه وخت کې به بیا له تاسو سره هیڅ هم نه وي. خالي لاس به ګرځئ.
واسه محترم بس ده چې زموږ اکثره محصلین له متوسطه کورنیو یا هم د داسې کورنیو څخه دي چې هغه بیخي اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. دوی پوهنتون ته بیخي زیات وخت ورکړی و، لا هغه دوی چې څومره غوښتل چې څومره وخت پوهنتون ته ورکړي هغومره درس ووایي، لا هغه لا اضافه شو. اوس پر دوی باندې د کورنیو فشارونه دي چې وایي باید کار وکړي او کور ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. نو دوی وایي چې که موږ درسونه ووایو بیا هم موږ ته کار نه وي، د کار زمینه نه وي، بیا هم موږ د ازموږ زده کړې ټولې بابېزه وګڼل شي. نو موږ څه غواړو چې اوس دغه پوهنتون ته ورځو او درسونه وایو؟ مثلا زموږ اخې وروستی سمستر دی، دوه اونۍ وروسته زموږ فاینل امتحانونه شروع کېږي، موږ به فارغېږو، خو موږ لا هم په دې نه پوهېږو چې موږ فارغ شو ګټه به مو څه وي. ټول محصلین د غستی د لاندې سمپونو شیدې دي، مثلا د دوم اول ټولګي دریم ټولګي هغه محصلین سره زه حال لرم. ټول همدغه ستونزه دی، وایي چې زموږ سرنوشت نه معلوم دی، نو پوهنتون ته تګ څه ګټه لري؟ دومره خبره دا ده چې اکثره وخت هغه ځای ته څوک ځي چې چاپېریال یې څه داسې چاپېریال وي چې هغه په محصلینو باندې ډېر تاثیر وکړي، هغې ته انګېزه ورکړي. اوس نه د درس لپاره انګېزه شته او نه هم د محصلینو راتګ دی، بل استادان که هغه استادان چې موږ ته به یې انګېزه راکوله، درسونه به یې راکوله، موږ چې به درسونه خوښېدل، هغه استادان اوس نشته. مثلا زموږ د دوه درې مضامین استادان اوس نشته، اوس په غیر تخصصي استادان موږ ته درس راکوي. او بل داسې ډېر وخت مثلا زه حقوق مې هم ویلې دي، ما حقوق پوهنځی لوستی دی شخصي کې تقریبا کال، اوس زه همداسې ګرځم. یعنی زما په خپل فیلډ کې ماته کار نه پیدا کېږي، یو دکان کې خوږو یو دکان دی، هلته د ګارسن په صفت کار کوم. ټول محصلین همداسې دي، وایي چې کار نه وي، انګېزه د درس نه وي او سرنوشت نامعلوم وي، نو تر هغه دا ښه ده چې خپل غریبي وو.
مننه محسن صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر محصلان راځي کندهار پوهنتون ته، خو ځینې داسې محصلان هم شته چې بیرته پوهنتون ته نه دي راګرځېدلي. ستاسو په نظر د دغه وضعیت لپاره چې دا اوس کوم په پوهنتونونو کې روان دی او د خپرونې میلمنو هم ورته اشاره وکړه، څه باید وشي چې دا وضعیت بیرته ښه شي او ټول محصلان بیرته راشي په هغه علاقه سره زده کړې وکړي چې مخکې راتلل؟
هیواد صاحب، زما په نظر محصلین ترې واده پرې اوس هم راځي دي، راځي د کندهار پوهنتون اکثریت راځي، خو یو شمېر د ګوتو په شمار کسان زموږ پوهنتون څخه، البته زه خپل د سیم حال درته وایم چې درې کسه زموږ د سیم څخه په یو سل اویا تنو کې ایران ته تللي دي، مثلا د خواري روزګار د پاره هم د نورو سیمو دي. خو دولت کولای شي یو خو دلته په کندهار کې د نارینه وو د پاره البته لیلیه نشته، باید دولتي لیلیه چې په هر رقم په هر ترتیب وي، باید د دوی لپاره چمتو شي. د خوند دپاره څنګه د نارینه وو دپاره نشته، کورنۍ له پاس څخه. نو عموما د افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو ته ښه معلومیږي، کورنۍ نشي کولی د دوی هغه اضافه بوج په غاړه واخلي چې دوی یوارې هغه وخت یې مثلا زده کړو ته یوازې وقف کړي دي، پر هغه سربېره نور مصارف هم غواړي. نو که دولت په دغه برخه کې د لیلیه مرسته وکړي، همدارنګه د دوی د خوړو او دغه کم مصارف چې دي د زده کړو په جریان کې دولت چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره واستوي. او تر څنګ په دولتداري کې ونوي محصل ترې واده پورې ونډه ورکړي، اوس چې موږ کېږي هغه تر ډېره واده پورې غیر مسلکي همدارنګه یوازې په یوې ډلې پورې تړلي دي. که چیرې د زده کړو لرونکي کسان هغه اشخاص چې هغوی خوارق شوي دي، هغه واقعا لیاقت لري، هغوی په دولتداري کې رامخته شي، نو تر یو حده پورې به بیا هم کورنۍ تشویق شي چې خپل اولادونه و زده کړو ته وقت کړي او زده کړو ته واستوي.
خیر است، کوشش کو. ډیر ستمنه نه کو استاد پکتین، تاسو د جلالزی صاحب خبرې واورید چې دا چې اکثر ځوانانو ته اوس کار نه پیدا کیږي، مثال دوی زده کړې کړي دي، صنعت لري، خو خپل راتلونکي په وطن کې نه ګوري، یا فکر کوي چې دغه زده کړې که دوی وکړي هم یا دا سند واخلي هم، نو دوی څه پرې نه شي کولای، لکه یو سپین کاغذ بل دوی سره پروت وي. نو د دغه باور د بدلیدو لپاره څه کول پکار دي چې خلکو ته زده کړې یا محصلانو ته زده کړې بې اهمیته ښکاره نه شي؟
محسن صاحب ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه، زه تقریبا ورسره هم یم، د ده په دغه دوه نظرونو کې هم نظر هم یم ورسره، د لیلیو په اړه او د نو فارغ شوو ته د کار پیدا کولو په اړه. رښتیا هم هغه د دغه د لیلیو ستونزه بیا هم داسې ستونزه دی چې شاید هغه ورته رسیدګي ونه کړلی شي، ځکه پار پانتون کې دومره لیلیې جوړول د محصلانو شمار بیخي ډېر راغلی زیات دی. مثلا پانتونونو نه هغه غواړي تحصیلات عالي، ورته وایي چې څومره نفر در معرفي کو، پانتون که زر نفر غواړي دوی په ځای دوه نیم زره درې زره نفر ور معرفي کوي. د دغو درو زره نفرو دپاره ځای پیدا کول او هغوی ته لیلیې جوړول دا هغه ډېر هغه دی مشکله خبره دی. مثلا همدا اوس په پکتیا پوهنتون کې هغه نشته، لیلیې نشته، صرف د نجونو دپاره لیلیې شته او د هلکانو دپاره نشته، ځکه نجونې کمې دي، تقریبا د سلو نفرو په شاوخوا کې دي، مګر هلکانې چې 15,000 نفره دی لیلیې هغه دی مستحق دی، هغو دپاره لیلیې هغه دی مشکله دی په پوهنتون کې، بیخي هغه رقم سهولتونه نشي ورته برابرېدی. نو همدوی دپاره بدلاشا هغه د لاره دی چې بدلاشا باید ورکړی شي محصلینو ته، چې دوی هغه په روزمره کومې ستونزې چې دي هغه پرې وچلیږي او دوی په اتاق ونیسي بیرون، او هغه کوم د خرڅ خوراک کوم هغې چې دي مسایل چې دي هغه سره پرې کنټرول کړي. او بله د تکرر هغه دی موضوع دی په نوو وظیفو کې، دغه تکرر چې کېږي دا باید نهایتا شفاف شي، ځکه چې نوې فارغ محصلین یا د محصلینو والدین په دې باندې باید هغه شي، په دې باندې باور وي چې اولادونه او خپل اولادونه یې باید باوري وي چې مونږ چې که تعلیم کوو د تعلیم نه وروسته د په دولت کې د وظیفې کولو حق لرو. دغه اوس خو پروسه هغه دی ډېره نوې دی، دوی به فکر کوم د تکرر دپاره نوې هغه نوې جوړې کړې تګلارې نوې جوړې کړې، مګر دغه تګلارې مونږ هغه ورته وکړو فکر ورته وکړو په مخکینیو هغه کې هم ډېرې شفافې نه وې، هلته هم هغه چې وو تکرر او په کومو بستونو باندې د مقرریدل چې وو هغه په هغه نه وو، په شفاف ډول نه وو. یعنې هغه وخت کې هم ځوانانو دغه شکایتونه کول او دغه شکایتونه د همغه رس نه په هغه کې دي په حق کې دي د خلکو، چې هغه وخت کې هم تکرارونه په هغه نه وو. اوس خو دغه پروسه بیخي هغه شوه فرمایشي شوې ده. نو دغه د وظیفو دپاره د خلکو ګمارل دا باید په وړتیا باندې شي او دا باید نهایتا شفافه شي، چې تر څو پورې هغه وړ کسان چې کوم دي چې د هغې بستونو دپاره وړ کسان وي هغه هغه ته راشي، دولتدارۍ ته راشي او په اداراتو کې کار وکړي، او دوی د خپل د تعلیم په جریان کې په دې باندې باید مطمئن شي چې د تاسو حق نه خوړلی کېږي او تاسو د په دغه دولت کې په دغه هغه کې په دولتي ارګانونو کې د کار کولو هغه شفاف حق لرئ. نو دغه هغه دی زما په نظر همدغه ته کارونه که هغه وشي مستحکم شي او دغه کارونه ښه شي، نو ځوانان واپس هغه کوي اعتماد پیدا کوي په دغه پروسه باندې.
مننه. د خبرونې په دې برخه کې به ځینې هغه نظرونه هم راواخلو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک کړي دي، وروسته بیا هم خپل بحث دوام ورکوو. حمیدالله هلمندي لیکلي، پوهنتونونه خو پیل شول خو اوسنی حاکم نظام باید له ډېر نرمښته کار واخلي، د عامو خلکو او زده کوونکو سره ښه چلند وشي، بې ځایه د زده کوونکي نه تنګیږي په بیرغ په ږیره په ویښتانو، انشاءالله ژوند او زده کړې به هر څه عادي شي. همدا ډول محمد آغا دانش لیکلي، پوهنتونونه کارونه مو پیل شول. زه د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. زموږ په پوهنتون کې هم داسې ډیر محصلین شته چې د پخوا په پرتله یې له زده کړو سره علاقه ډیره کمه شوې ده. دا چې ننګرهار په ګرمسیرو ولایتونو کې راځي نو د یو سمستر درسونه مو په درې هفتو کې وویل. اوس مو امتحانونه دي، نو کومه سې چې لازمه وه هغه سې درسونه دوام ونه کړ، چې دا خپله د علاقې د کمیدو یو لامل دی. نواب خان ساحل لیکلی پوهنتونونه پیل شول مګر د پخوا په نسبت محصلان کم راځي. کوم تعداد چې په پوهنتونونو کې تر سترګو کېږي د درېمو او څلورمو ټولګیو زده کوونکي دي چې فراغت ته لږ وخت پاتې دی. په اکاډمیک محیط کې هغه بې نظمه او بې ډیسپلینه ځوانان چې زمینه ورته مساعده شوې او د فلم میکرانو په شان اکټونه کوي، د نورو محصلینو مینه یې له زده کړو سره کمه کړې ده چې باید د دغه ډول کسانو مخه ونیول شي. ارمان خوستی لیکلی، زه د شیخ زاید پوهنتون محصل یم. درسونه مو یو څه سلو دي، لیکن یو څه تغیرات شته. هغه دا چې ډیر محصلین غیر حاضر دي او درسونه هم کم ویل شوي، مګر ازموینو ته کم وخت پاتې دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ازموینو ته لږ نور وخت هم ورکړل شي. همدا ډول احسان الله حریفال هم لیکلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د دریم ټولګي محصل یم. دا چې پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته بیا شروع شول د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی، خو اکثریت ټولګیوال او ملګري مو د څه باندې اتو میاشتو قرنطین او د نظام بدلون له امله له هېواده بهر او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله زموږ په څنګ کې اوس نشته، چې دا ډېره سخته خبره ده. همدا ډول عبدالجلیل ولیزی لیکلی، زه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل یم. دا چې د ډېرې مودې وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلینو پر مخ پرانستل شول د خوښۍ ځای دی. زه چې کوم معلومات لرم، زیات محصلین پوهنتونونو ته ځي، خو زیات محصلین بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د هغې کاري ساحې په برخه کې او زیات محصلین د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي، هغه ځکه چې د دوی پلار یا ورور به په تېر نظام کې یوه دنده درلوده چې د دوی مصارف یې ورپوره کول، خو اوس هغه منابع یې له لاسه ورکړي دي. همدا ډول سید رحمان پکتیاوال لیکلي، دلته خود یادونه کړې چې اقتصادي مشکلات ډیر دي، بل لار نسته ده، او بیا هم محصلان باید کوشش وکړي چې ډیر درس وایي. ځینې نور نظرونه هم شته چې د خبرونې په لړ کې به یې ووایو، خو بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. جلال صاحب، که دا راته ووایي، البته دا خو مخکې یوه څېړنه هم شوې وه چې کوم زده کوونکی یا محصل چې د کال په اخر کې رخصتېږي، د بل کال په پیل کې چې راځي هغه محصل نه وي، ځکه په دغه وقفه کې ډیر څه له یاده وتې وي یا یې له زده کړو سره یو ډول هغه رابطه پرې شوې وي. دغه ټولګیوال چې تاسې خپله ګورئ په دې برخه کې څنګه دي؟ یعنی دغه وقفه چې راغلې وه د زده کړو په برخه کې، دوی په یو ډول نه یو ډول دغه درسونو ته بیا هم مثال ورتلل، کتابونه یې راخیستل، مطالعه کوله، که نه دوی هم کتابونه یوې خوا ته ایښي وو او دغه وقفه سبب شو چې دوی له زده کړو ډېر لرې پاتې شي؟
هیواد صاحب، داسې یو حالت راغی په مسجدونو باندې، یو خوږه د قرنطین مسله والا، هغه وخت بیا لا هم هیلي وې چې پوهنتون به شروع کېږي او بیا هم ماسترینو به کوشش کوو کتاب راواخلي، لږ لږ امادګي ورته ونیسي یا که نور څه نوې اضافي مطالعه وکړي. او بیا چې کله نظام ونړېد او دغه تحولات راغلل، یو ډول خلک ټول داسې ناهیلې شول، نو محصلینو هېڅ هیله نه لرله چې د کتاب راخیستلو. مثلا زه خپله ولم چې په دغه شپږ میاشتې کې ما د کتاب مخ هم نه دی را خلاص کړی، حال دا چې ما به مخکې روزانه مطالعه د ځان لپاره جبري ګرځولې وله. زما ټول همسنفیانو هغه ملګرو نه چې زه حال لرم ټول همداسې دي، هېڅ کتاب یې په دا دومره وخت کې راخیستی نه دی. اوس چې دی راسي پوهنتون ته او د بسته سمستر درسونه په یو وار په درې اونیو کې ورته وایي، هر مضمون ته زموږ په درې اونیو کې یو یو سات رسیږي، یعنی درې ساعته درې درسي ساعتونو کې د پنځو میاشتو درس ورکول هیڅ ممکن نه دی. مثلا موږ ته استاد وایي چې دغه 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 فصلونه تاسو له ځان سره وګورئ، ځکه دی دومره نه شي کولی استاد چې موږ ته څو فصله درس په یو وار ووایي. نو همدا علت هم دی چې محصلین ډېر درس ته زړه نه ښه کوي، ځکه دی ورسره یو ډول بیا علاقې شوي دي. او مثلا استاد مخکې اشاره وکړه چې مخکې هم د کاري فرصتونه نه ولو، بیا هم دا ستونزه وه، مخکې کاري فرصت نه ولو خو محصلینو یوه هیله لرله، ویلی چې که زه فارغېږم انشاءالله زه په خپله وړتیا دومره باور لرم چې یو ځای به مقررېږم. مگر زه اوس زه او زما په څیر نور محصلین هیڅ انګیزه نه لري، هیڅ هیله نه لري چې وایي که فارغ سم زه به مقررېږم، ځکه موږ هغه خلک چې موږ لیدلي وو چې هیڅ درس هیڅ مکتب ته تللي نه ول، هغه استادان مقرر دي اوس په مکتبونو کې، هغه په لوړو لوړو بستونو مقرر دي، هغه خلک چې ماسټري ولري او له ښو پوهنځیو فارغ شوي دي هغه ته کار نشته. نو دا ستونزې دي چې څوک درسونو ته زړه نه کوي.
مننه جلال زی صاحب. استاد پکتین، که د استادانو په اړه راته وایي چې څومره استادان شته په پوهنتونونو کې، ځکه ځینې داسې خبرونه هم په دې تیرو څو اونیو کې خپاره شول چې ګڼ استادان له هېواده وتلي دي او داسې پوهنتونونه یا پوهنځي شته چې په هغه کې ډېر کم استادان پاتې دي. نو استادان څومره شته او که استادان تللي دي نو دغه د هغوی خالي ځایونه څنګه باید ډک شي؟
سر د استادانو ستونزه رښتیا هم یو څه شته دی، دغه هغه نه چې معلومیږي. فکر کوم د کومې رسنۍ هغه راپور و چې د هرات نه او د بلخ او کابل پوهنتون نه فکر کوم 299 تنه استادان تللي دي، او دا ټول هغه استادان وو چې ماسټریان او دکتوراوې لرلي. دغو تشه ډکول دا به رښتیا هم سخت کار وي. بیا په دا تیرو وختونو کې چې ځینو پوهنتونونو نوي بستونه اعلان کړل، مثلا په ننګرهار پوهنتون کې، کابل طب پوهنتون، تقریبا په ننګرهار انجینري ما ته یاد دي 19 اعلان کړي وو، 19 بسته. د طب پوهنځی فکر کوم 8 بسته اعلان کړي وو. نو په مجموع کې د ننګرهار پوهنتون بستونه غلط نشم د 100 نو زیات وو. نو دغه رښتیا هم هغه دی لویه ستونزه دی، مګر دغه څو مشخصو پوهنتونونو کې دغه کار شوی وو چې هرات و بلخ و کابل پوهنتون دی او ننګرهار دی، او دغه اکثر هغه خلک وو چې هماغلته کاري فرصتونه د پوهنتون د استادۍ ترمنځ کاري فرصتونه ورته مهیا وو، د موسساتو سره یا د ځینو نورو هغو سره یې کار کړی وو، اورګنایزیشنو سره یې کار کړی وو، او دغه اوس هغه کې وخت کې دوی د هماغو د لارې شاید تللي وي بیرون. مګر که څومره چې زه خبر یم، لکه خوست پوهنتون دی، پکتیا پوهنتون، کندهار پوهنتون، په دغو پوهنتونونو کې بیا دغه هغه نشته، ستونزه نشته. په پکتیا کې اوس مثلا زه که خپل پوهنتون درته وښایم، یو هغه هم نه دی تللی، یو استاد به هم نه وي تللی چې ما ته معلوم دی. همدغه رقم د شیخ زاید پوهنتون هم دغه رقم. نو دغه د څو پوهنتونونو ستونزه چې دی، د دوی که په مجموع کې هغه ورته وګوري، فیصدي ته سړی وګوري، هغه دی فیصدي کمه دی د هغه د موجوده استادانو د موجوده ظرفیتونو په اړه. نو دغه خلا ډکول که څه هم هغه دی مشکل کار دی، او دغه رقم ظرفیتونه به کم از کم که نوي څوک مقرریږي، او بیا هغه تر هغو تجربو او هغو رتبو او هغو دکتوراو او ماسټریانو پورې دوی زده کړې کوي، نو کم از کم شاید 10-12 کاله وخت ونیسي په دومره خلک چې نوي مقرریږي، او دوی بیا ځي بیا خپلې ماسټریانې کوي او بیرته راځي رتبې اخلي، بیا مثال ځي دکتورا کوي. نو دا به یو 10-12 کاله وخت ونیسي د هغو کسانو دپاره چې نوي مقرریږي. نو خو دغه شمېره بیا هم که هغه وکي سړی په هغه مجموع کې د ټول افغانستان د پوهنتونونو د استادانو فیصدي سړی ورته هغه کې وسنجوي، نو هغه شته. فیصدي ډېره کمه دی، خو په دې فیصدیانو کې به زه فکر کوم چې تر ټولو ډېر هغه چې دی تاثیرات چې دي په افغانستان کې، په کابل پوهنتون به تاثیرات ډېر وي، او په ننګرهار پوهنتون، په هرات او په بلخ هم. د بلخ کې فکر کوم دغه د وتلو استادانو شمېر یو څه کم دی. نو دغه د درې یا هغه شي کابل پوهنتون که په مجموع کې حساب کې، په کابل پوهنتون به تاثیرات هغه وي ډېر زیات وي، ځکه کابل پوهنتون مرکزي پوهنتون وو، او هغلته هغه د هېواد په سطحه هغه تکړه ظرفیتونه هملته وو د استادانو، هغوی هم هغه په دولت کې کار کول او هم یې په پوهنتون کې درسونه ورکول. نو دغه هغه به یو څه سخته وي، د کابل پوهنتون دغه تشه ډکول به یو څه زیات وخت ونیسي زما په نظر.
مننه استاد بهادر خبرونه کې د یادونه هم شو چې هغه محصلین چې په هنتونو تنځي یو وجه اقتصادي ستونزې دي، بیا خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي په هنتونو کې دي، هغه مثال په خوای پلار ورور یا خپل یو ځای کار کاوه دومره معاش درلود چې د زده کړو مصارف پرې وکړي، خو هغه نشته دي، نو هغه یو ډول مجبور شوی دي چې په هنتون ته لاړ نشي، په کور کېني. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم د زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نشي؟
خوشی پیسے خبر ہے مشترک تفاہم رحمان سشی د ماسل یا د حالت یا د وضعیت خصوصي پنتون باید توجه ولري او دا په نظر کې ونیسي چې د ماسل کې وخت فرض کې په ټول فیس اته په وخت کولای شي، په اوس شرایطو کې هغه ماسل چې بیکار دی وظیفه نه لري د دندې شې هغه او عایدات چې مخکې درلودل د کورنۍ درلودل اوس ناراضي، یعنی دا غشته واقعیتونه دي، حقایق دي. خصوصی پنتونو لپاره هم دا پکار دی چې د دې لپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي، یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي، د دې لپاره ادا قرضې په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت تر پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې هغه څوک چې پیسې واقع نشي پرداخت کولای یو څه مهلت ورکړل شي. نو دا به هم د معاشل لپاره او هم د خصوصی پنتونو لپاره دا یو خلاص راوړنه وي، یو ښه کار وشي. او بل دغه د
ماشلینو د نه هیله استاد بهادر تاسو یادونه وکړه چې په هنتونونه باید خصوصي پونتونه باید یو څه له دغه زده کوونکو سره لار یو سي چې د دوی زده کړې پاتې نه شي، خو اکثره محصلان دا شکایت کوي چې حتی د دوی امتحان چې وي که دوی فیس نه یو ورکړي دوی نه پرې خدل کیږي چې په امتحان کې ګډون وکړي، او هغه سبب کیږي چې دوی چانس وخوري. نو د دوی خبره دا ده چې خصوصي پونتونه ډیر کله هغه فیس ته ډیر ارزښت ورکوي نسبت د دوی زده کړو ته، نو په دغه شرایطو کې فکر کوي چې دغه پونتونه به دغه کار وکړي چې تاسو ویل چې نه او څه باید هغه فیسونه کم کی تخفیف ورکړي محصلانو ته؟
یو څه په سره دا چې پاکستان کې اکثریت خصوصي پونتونه چې دي دا تعمیر د خپل نو شي او استادانو ته مثلا پیسې ورکړي د تعمیر کراور کې د بار کراور کې، حتی دلته باید چې دغه موارد ته هم دولت جهادات سختان په پانتون خپل معاشلین دغه څلور ځلې دلته یعنی د شرایط ته چولري هغه کتنه ولري. نو دلته په کار ده چې موږ وینو په اکثریت وختو کې مثلا معاشل که چیرته مثلا فیس نه ورکوي د پانتون د څه په وخت کې واقعا د پانتونو د خوانه ورسره یو جدي برخورد کیږي، اما د بلې خوانه همدغه پانتونونه د استادان د خوانه مثلا هغه مجبوریږي چې استادان هم پیسې غواړي، د خپل معاش غواړي، دوی مجبور دي چې خپل استادانو ته د خپل اداري کارکوونکو ته د برق ته د جایداد څښتن ته کرایه ورکړي. نو په کار ده چې دلته یو تفاهم وشي، هم د معاشل هم د جایداد څښتن هم حکومت یا د دولت او هم د خپل د پانتون د خوانه، او دلته یو ګډ تفاهم رامنځته شي تر څو چې د زده کړو د تداوم په خاطر باندې سهولتونه رامنځته شي او معاشل وکولی شي د خپل زده کړې په خصوصي پانتونو کې پر مخ ریسي. دا کار که وشي دا بهتره وشي، او بغیر د دې نو دا هم ستونزمنه ده د پانتون د خصوصي پانتونو لپاره او هم د معاشل لپاره، دا به ډېره سخته وي زما په نظر باندې، ولې که داسې یو تفاهم وشي دا به بهتره وشي.
مننه خوشاله اوسئ. د رحوله وحدت په نوم زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې پکتیا پوهنتون کې ښځینه محصلینې په لیلیا کې ساري کړي، همالته صنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط ته نه پرېږدي، یعنی دوی بیخي داسې دي لکه بندیانې چې وي. اغلی ډېر وخت سهاک را سره په خبرونه کې ده، تاسې خپله هم محصله یاست پوهنتون ته تللی یا که نه، او راته ووایي چې څه ډول د نجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده سره لدی چې ډیر بحثونه ډیری خبرې پرې وشوي او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونې وي چې باید ټولګي جلا سي که معلومات راکړي چې وضعیت څه ډول دی د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې
سلامونه اونې کې هلې ستاسو ته او ستاسو د خبرونه ټول اوریدونکو ته ستاسو د جواب پکې بزوم چې دا چې پوهنتونونه او ښوونځي پوهنتونونه خپل شول او ان شاء الله چې ښوونځي هم ډېر پیلېږي دا په لومړي سر کې موږ یې هرکلی کوو او ډېر خوشاله یو چې پیل شول. یعنی سره د دومره ستونزو او محدودیتونو دا چې پیل شو دا پیل ډېر مهمه خبره وه او په دې اړه باید وایم چې په ډېر ستونزو پیل شول. یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وې دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحیې چې ځپل شوې وې دا د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته. یعنی ډېر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوي دي چې په کابل کې البته مخکې د غرمې نه او وروسته د غرمې نه مخکې د غرمې نه مکمل ټایم چې ده هغه د ښځینه محصلینو لپاره ده د نجونو لپاره ده او وروسته له غرمې نه بیا د هلکانو لپاره ده. ښځو لپاره نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي. یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې تر درس پورې تر استاده پورې تر تګ راتګ پورې حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاده نشي کولی بهر کینی یا که څه ستونزه وي کوم چپتر واخلي کوم بل محصل سره خبرې اترې وکړي کوم استاد پوښتنه وکړي ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوي یو نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړې دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي. خو دومره محدوده تنګه ده چې حتی راحته نشي کولی له یو ښوونکي نه ته پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې مثلا مرسته وکړي یا له بل کوم صنفي سره. خو په هر صورت یعنی موږ وایو چې په دې حال نه باید ناشکری وکړو. هسې نه چې خدای نه خواسته زموږ د منفي اخزونه د دې لامل نشي چې موږ به ګیلې کوو او دا کوچنی فرصت چې ترلاسه شوی ده دا به هم له لاسه ورکړو. خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په کوم معیارونو چې تاسو پوهنتون غواړئ یا مخکې مو تجربه کړي وو که تاسو هڅه غواړئ نو پاتې شي یو کال نور یا شپږ میاشتې نور هم ځنډ. دغه ځنډ چې ورو ورو له منځه ځي دغه ستونزې به ان شاء الله له منځه لاړ شي موږ ورته په تمه یو او امیدواره وي.
مننه د خبرونې ورسته شبی دی. یو پښتنه به له استاد پختین څخه وکړو او ورسته به د خبرونې له میلمنو څخه وپوښتو چې څه ډول کېدی شي بیرته محصلانو ته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درس وایي. استاد پختین لکه څنګه چې هغه له ډیوی صحاک یادونه وکړه ولې په پوهنتون کې له زده کړو ور هاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي که غنجلی وي که هلک وي هغه د زده کړو لپاره راځي دلته بل هدف او بل مقصد نشته ولې نور مسایل مهم کیږي او زده کړې یو ډول نامهم کیږي په دې منځ کې؟
زیبات صاحب رښتیان دغه هغه دی د تشویش وړ خبره ده. مونږ د هغه نه د زده کړو سربیره د دو یو ځای کې نستل بحثونه کول د نورو ولایتونو محصلان اکثره چې راځي چې د یو ځای نه کلچر انتقالوي بل ته همدغه رقم د محصلانو راتګ نورو ولایتونو ته د خپله د ملت جوړونې بحث دی چې مونږ باید یو هغه شو ملت شو. همدغه اوس چې کوم هغه روان دی د اکثره د نجونو محصلانو په اړه چې اکثره دغه ته فکر کوم سر کېږي چې دوی باید خپلو هغه ته لاړ شي ولایتونو ته لاړ شي تبدیلي اجازه یې هغه ورته کړې پری تبدیلي اجازه یې ورته کړې ده چې بدون د کابل پوهنتون نه کولی شي نور ارس ټول ښځینه محصلینې نمره دی هغه د کانکور معیاري نمره دی نه وي برابره او هغه ته د لاړ شي خپلو ولایتونو ته دې لاړ شي. په دې کې خو یو هغه خبره دغه دی چې دوی غواړي چې مثال دغه د لیلیو بوج کم کړي په ځان باندې یوه خبره به دغه وي او دویمه خبره چې همدغه څو دوی چې د هغه نه تشویش لري د خزینه محصلینو د زده کړو نه یو ځای د هلکانو سره د دغه زده کړو نه چې دوی کوم تشویش لري دغه به هم رفع کړي. خو په دې کې مونږ څو هغه کوو تاوانه کوو مونږ د یو ولایت خلک چې پوهنتون ته راځي دغه ته د مونږ د کلتور هغه دی د انتقال مسلې دي او بل دغه دی چې د محصلینو ژوند بدون د درس نه اجتماعي جو هغه باندې ډېر ولاړ دی، زده کړو باندې ډېر ولاړ دی. همدغه زه خپله که شخصا ځان درته وایم چې په هغه کې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي هغومره مې هغه په علمي لحاظ که هغه نه وي ترې کم نه وي ترې زیات نه دی د ما علمي لحاظ چې کومې زده کړې دي. نو په اجتماعي لحاظ هم د مونږ زده کړې دي په اجتماع سره ډېرې مهمې دي. او بل دغه دی چې د ملت جوړونې بس لکه چې مخکې مې هم وویل چې مونږ راځو مثلا د هغه نه د بدخشان نه محصل راځي پکتیا ته، د پکتیا د خلکو هغه ګوري راویه د ځان سره ګوري دوی چې په تر دولسم سنفه پورې د پکتیا یا د خوست یا د پکتیکا د خلکو یا د کندهار د خلکو په اړه کوم نظرونه لري هغه یې بیخي د یو کال په اوږدو کې هغه بیخي هغه کېږي بدلېږي. ما اکثره داسې محصلان لیدلي دي چې اول کې چې راشي پښتو یې نه وي زده د یو کال په هغه کې په جریان کې دوی هم پښتو زده کړي مثال هغه چې ملي ژبه هم دی هغه هم زده کړي او بیا د یو کال په آخر کې چې ورته وایي د تبدیلۍ وخت راشي حتی تبدیلي نه کوي وایي مونږ سره دلته مثال دومره ښه هغه کېږي راویه کېږي چې بیا د ښه تبدیلۍ ته زړه نه کېږي. نو دغه په یو بل باندې تاثیرات وي همدغه رقم چې دی مونږ د سیمو نه څوک لاړ شي هغه ته مزار ته یا نورو سیمو ته نو هغوی همدغه رقم بدلېږي. نو که فکر وکړم چې هر څوک خپل هغه ته وسار شي هر څوک خپل ولایتونو پورې محدود شي او پرې نه ږدي نو مونږ به په دغه هغه هم تاوان کړی وي او په آینده کې کېدای شي ډېر کم خلک دي یو بل د هغه نه د کلتورونو نه خبر شي یا د یو بد د یو او بل ولایت پخو او په خېګړو او بدګړو سره وپوهېږي. نو زما په نظر دا هغه نه دی سم کار نه دی. نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي ازاده او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کې مګر پوهنتونونو کې د داسې دا رقم نه ایساروي چې په لیلیو کې د ایسارې کې او د لیلې نه بیرون دي بېخي نه ووځي. نو دا بیا هم دوی خو محصلان په دغه شي سره هغه کېږي زړه تورې کېږي او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دي شاکېږي. نو بیا په مونږ هم نه شو ملامتوای نو محصل ملامتوای شو او په دغې لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي زړه تورې کېږي نه استاد ملامتوای شو بیا چې ورته ووایو چې ته په دغه حالت کې هم زړه تورې کېږه. نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي خو مګر ډېر به بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
مننه. فاروق فاروقی لیکلی دی چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم یوازې لس نفره پکې و. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو او همدا ډول د طالبانو د بهر د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړې دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګیزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شي، مینه وویشل شي او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، که په یوې دقیقې کې دا راته ووایه چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درسونو ته او دغه فکر نور په سر کې ونه پالي چې ګنې دوی په دې وطن کې راتلونکی نه لري، نو یا مثال له دې لارې څه نه شي لاسته راوړلی پوهنتون دې پرېږدي.
محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې او اوس تر کوم ځای رسېدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې او لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولې چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید دغه همت په لار واچوي د خپل او بالاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو برته خپل تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي او دا دې سر ته ورسوي. هیڅ وخت کې علم او زده کړه استعداد ورکېدونکی نه ده. یوه ورځ حتما شرایط پر راځي دا محدودیتونه به وځه کېږي. ولې علم ورکېدونکی نه دی؟ یوه ورځ حتما دغه علم ځان سرته باسي او بالاخره په کار اچول کېږي او دی په خپله هغه اهداف چې ټاکي هغه بلاسته راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعا داسې یو انګیزه محصلینو ته فارغینو ته ورکړي، په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاری فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولی. ولې مونږ څو وخت مخکې یو کمپاین په لاره واچوه د عمران خان د خبرو په وړاندې باندې اکثریت معاشرین اکثریت لوستي کسان دې ته حاضر شو چې مونږ مفت کار کوو د خپل د حکومت سره. دغسې البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د فارسان اسلامي امارت ورکوي چې مونږ لوستو کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا دې په عمل کې هم یو څه ثابته کړي تر څو چې دا محصلین وکړی شي، انګیزه پیدا کړي. او بله مسله د خپله د استادانو ده چې د خپله محصلین په صنف کې څنګه دوی انګیزه ورکولی شي او څنګه دوی بېرته هغه عادي حالت ته راګرځولی شي. دا د استاد د هنر او علمیت پورې اړه لري. او دا په هر دغه درې اړخه باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې محصلین وکولی شي البته بېرته هغه خپله عادي حالت ته راوګرځي.
ډیر زیاته مننه اغلی سهاک. له تاسې هم پوښتنه لرو، یعنی کله چې پوهنتون مو ولید ورغلی ټولګي ته څه مو په زړه کې راوګرځېدل چې که دغه ډول وشي نو کېدای شي شرایط سم شي؟ یعنی د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده چې بیرته ستاسې نورې ټولګیوالې هم د زده کړو انګیزه پیدا کړي او په ډاډه زړه راشي ټولګي ته زده کړې وکړي؟
زه غواړم دا خبره وکړم چې ځوانان د ټولنې یا محصلین د ټولنې هغه قشر دی چې هغه هیڅ وابستګي نه لري. یعنی ډېر محدود کسان به وي چې هغوی یو نفر پسې تګ غواړي یا یو ایدې پسې تګ غواړي یا یو حزب پسې تګ غواړي. یعنی په عموم کې زموږ ځوان ډله چې دا هغه دغه مسایلو سره خصوصا په افغانستان کې خصوص هیڅ علاقه نه لري، ځکه چې زموږ هیواد همداسې ایدو فکرونو تر دې ځای راورسېده. یعنی دا چې محصلین سره د دومره ستونزو محدودیتونو سره د دومره جنجالونو بیا هم ځي پوهنتون ته خپله هڅه کوي چې هر څه له سره ونیسي یا پیل کړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې محصلین هیڅ قصه کې د نور څه نه دي چې نظام څه ډول وي یا شرایط څه ډول وي، ځکه چې دوی بدلون غواړي. دوی غواړي چې د زده کړو لارې نه کوم څه چې وطن ورباندې حق لري، کوم څه چې دوی غواړي د وطن لپاره ترسره کړي، یوازینی لارې همدا ده چې دوی باید خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو محصلین خو خپل هڅه کوي. زه چې کله لاړم، یعنی سره د دومره لوړو اهدافو، ما ویل چې خیر زه ټکه نه کړم، خپل موخه ته، خپل اهداف ته زه د مغز نه ادامه ورکوم، ځکه چې زه لوړې موخه لرم. او کله چې انسان لوړې موخه لري هغه حتما په لار کې سن سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ ناهیلي او ناامید شو، دا باید موږ نور هم پخ کړی او موږ نور هم زموږ قوي شي چې موږ مخ وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسؤل کسان دي یا هغه کسان چې نوی راغلي دي دغه یو اکاډمیک چاپیریال سره مخامخ شوی دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي. یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرایطو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي، د محصلینو سره باید څه ډول چلند چې وشي هسې نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی او یو نفر تایس نه پیژني، لته نه هیڅ شناخت نه لري، او ته ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤولین دي، هغه کسان چې نوی راغلي دي، دا منم چې هغوی ته به ستونزمه نه وي، ځکه یو څه چې انسان سره نوی مخامخ شي هغه به خپل ستونزې لري. خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي، لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی ده، موږ منلې دي هر ډول حالات، موږ منلې دي. نو دوی هم خپل چلندونه لږ ذره سلو کی، لږ ذره راټیټ شي، داسې کوم څه چې کرکره رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوی دي، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د سم درک لپاره، د هغه د لمنځه وړلو لپاره باید دوی هم هڅه وکړي. یعنی یو طرفه نه کیږي چې ټول فشار په مسلینو راشي، دوی هر ډول حالات تحمل کړي. مننه
کور ودان. ډیره زیاته مننه د خپرونې بیخي ورستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو، استاد حضرت الله پکتین، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي نورالله جلالزی، احسان الله محسن او ډیوې سهاک څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خپرونه واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.